Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو افریدونکو السلام علیکم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په اساسي قانون خبرې کوو. ولې هیوادونه اساسي قوانین لري؟ د اساسي قوانینو رول څه دی؟ د افغانستان لومړنی اساسي قانون له انګریزانو د افغانستان د خپلواکۍ په څلورم کال یعنی په 1923 میلادي کال کې د لوی جرګې له لوري تصویب شو. دا اساسي قانون چې اساسي نظام نامه نومیده په افغانستان کې د قانوني حکومت د پیل لپاره یو تاریخي اساس و. د 1923 کال د اساسي قانون هدف د یو قانوني چوکاټ پرامسته کولو سره د افغانستان عصري کول و، چې د قانون د حاکمیت، د قواو د تفکیک، مدني حقونو او ټولنیزو او تعلیمی اصلاحاتو په شان اصلاحات معرفي کړل. د افغانستان دوهم اساسي قانون د محمد نادر خان له وخت رسیدو وروسته تصویب شو چې 110 ماده لري. دریم اساسي قانون په 1912 لمریز کال کې د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ په بحال تصویب شو. د اساسي قانون په 1923 لمریز کال کې تعدیل او د پاچا محمد ظاهر شاه له لوري توشیح شو. د افغانستان څلورم اساسي قانون د محمد داود خان له کودتا وروسته په 1955 لمریز کال کې تصویب شو. پنځم اساسي قانون د 1955 لمریز کال د ثور له کودتا وروسته په 1955 لمریز کال کې تصویب شو. شپږم اساسي قانون د نجیب الله د واک په مهال په 1965 لمریز کال کې تصویب شو. په دې قانون کې تر ډیره د ظاهر شاه د وخت او همدارس د محمد داود خان د وخت له اساسي قانون قوانینو څخه استفاده شوې وه. د اساسي قانون د منظور می د نجیب الله د وخت اساسي قانون دی چې 14 فصلونه او 110 ماده درلودې. د افغانستان ووم اساسي قانون د مجاهدینو له وخت رسیدو وروسته په داسې حال کې چې جګړې او ګډوډي روانې وې په 1922 لمریز کال کې تصویب شو. اتم اساسي قانون د طالبانو د حکومت د لومړي دورې له پای ته رسیدو وروسته په 1928 لمریز کال کې لوی جرګې تصویب او د وخت ولسمشر حامد کرزي توشیح کړ. خو د جمهوري حکومت له پرزیدو او د طالبانو له بیا وخت رسیدو سره د اساسي قانون هم لغوه شو. اوس افغانستان د اساسي قانون په اړه کوم شای نه لري. د طالبانو د ویاند په شمول ځینو چارواکو په تیرو درو کلونو کې څو ځلي ویلي چې پر نوي اساسي قانون کار روان دی، خو په وروستیو کې د طالبانو د عدلي وزیر وویل چې په دې برخه کې ځینې ستونزې شته. په روانه خبرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو مېرمنو سره خبرې کوو او تمه لرو چې تاسو درانه اوریدونکي به هم تماس را سره ونیسئ، پوښتنې به وکړئ او یا به هم خپل نظر د اساسي قانون په اړه څرګند کړئ چې څومره فکر کوئ چې د یو هیواد لپاره مهم دی یا نه دی مهم. زموږ مېلمانه دی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې د پوهنتون استاد دی او همدارس د اسلامي نړۍ د نړیوالې اتحادیې غړی دی. بل ملممو د حقوقي چارو متخصص او د پوهنتون استاد جاوید مومند دی. دواړو ملمنو ته هر کلی وایم. لومړی ښاغلی مومند صاحب ته ورځم. مومند صاحب، ستاسو په نظر ولې هیوادونه اساسي قوانین لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته، ډیر قدرمن ډاکټر صاحب ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. پراته لشکره چې وسنۍ ټولنې کې مونږ ګورو هغه ټولنې دي چې هغه د قوانینو چښتن دي او قوانین ډیر زیات اړتیا لري، ځکه په یو ټولنې کې غواړي چې تنظیم شي او ټولنه نظم او حاکمیت وي. په هغه ټولنې کې یو د ولس او د خلکو چارې په سمه توګه پر مخ لاړ شي، نو هغه اساسي قانون ده او نور قوانین دي چې هغه پر مخ وړي. نو زموږ نظر دا ده چې تاسو ګورئ لومړی خدا چې په ټوله کې کوم ګورو دی اسلامی نړۍ تک منګورو او اسلام ته وګورو، اسلام یو کامل دین دی چې الله پاک په قران عظیم شان کې فرمایلی دی چې ما اسلام یا دین کامل ک. نو دا دین د ټول بشریت لپاره ده چې په هغه کې مختلف قاعده راغلي دي، یعنی هر برخه ته راغلي دي. خو د دې ترڅنګ چې قران عظیم شان په ټول اسلامی نړۍ کې یو بشپړ کتاب دی، دغه ترڅنګ سنت، اجماع او قیاس دي، یعنی فقها دي چې هغه استنباط کوي، ځکه اسلام د هر پیړۍ او د هر کال د هر عصر لپاره دین دی. نو د همدې لپاره مفسرین دي او بیا د علماو اجماع ده چې هغه په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل کېږي. په ټولنو کې اوسني ټولنو کې که چېرته وګورو اساسي قانون چې حتی ام القوانین ورته وایي، یا د قوانینو مور یا د قوانینو ټولګه ده، یو عالي سند دی چې هغه د حکومت د دولتو د خلکو ترمنځ، د حکومتو د ولس او د ملت ترمنځ یو تړون ده چې لاسلیک کېږي. دا تړون دوه طرفه یا د دوه لورو ترمنځ ده، یعنی دواړه لوري مکلفیتونه او مسؤلیتونه ورته په ډاګه کوي. همدغه ده چې د دې تړون پر بنسټ باندې یو ټولنه پر مخ ځي، او په دې ټولنه کې چې وګړي دي او د وګړي حاکمان دي په دې تړون کې مخکې دي. تاسو وګورئ مخکې وختو کې ټولنیز تړون موږ لرو، چې ټولنیز تړون د همدې ټولنې د سمون لپاره و. خو کله چې اساسي قانون رامنځته سو او د اساسي قانون پر بنسټ باندې هرې ټولنې د خپل چارې تنظیم کړې، په افغانستان کې یو د هغه جملې هیوادونو څخه ده چې لومړنی اساسي قانون چې موږ د غازي امان الله خان کله چې واکمنۍ ته رسیږي انګریزانو نه استقلال ترلاسه کړي، لومړنی کار یې هغه د لویې جرګې راغوښتل ول، او په لویه جرګه کې اساسي قانون تصویبول ول. ځکه چې یوه پرمختللې ټولنه پرته له اساسي قانون نه، پرته له قانون نه پرمخ تلای نه شي. ځکه دا اوس هغه سنتي ټولنې مخکې چې پرمختللې ول، اوس یو عصري او د پرمختللې ټولنې لپاره اساسي قانون ډېر زیات ضرور ده. ولې ضرور ده؟ د دې لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، دلته سیاسي ساختار زمونږ او تاسو اداري ساختارونه دي په ډاګه کېږي، هلته اجرایوي
ډېره مننه. مومند صاحب سلامت اوسئ، ور به شو پروفیسر ډاکټر وزین صاحب ته. وزین صاحب تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر یوه هیواد ته ولې اساسي قانون پکار دی، ولې لازم دی؟ مخکې اشاره وشوه چې ډېر مسلمانان په دې عقیده دي چې قرآن د اسلام دین دی، قانون دی، او بل قانون ته ضرورت نشته. البته شاید په نور نړۍ کې دا تصور ډېر نه وي، په افغانستان کې ځینې خلک دا خبره کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سرمن صاحب تاسو ته، محترم مومند صاحب ته، تاسو ترنو او لیدونکو ته، لیدونکو ته هی دوه دعا، محترم او هی باه یو کولو ته خپل سلام وړاندې کوم. زه باید تاسو کوم چې اساسي قانون دا هرته یو ټولنې یو هیواد یو اړین ضرورت دی، او اساسي قانون هغه ملي وثیقه ده او سند دی چې دولت تعریفوي، د دولت د تشکیل او د دولت د بنسټونو دا چارې پکې تنظیمېږي. هغه د دولت مشرتابه د ټاکلو طریقې بیانوي، د هغه د عزل بیانوي، د حکومت د تشکیل، د مختلف دولت د مختلف اړوندو جهتونو او ادارو د هغوی صلاحیتونه په هکله مختلف احکام لري. د هیواد په ټوله کې اساسي قانون د یو هیواد سیاسي ژوند او د یو دولت هویت تعریفوي. دا اسلام دا خبره بالکل درست نه ده چې شریع اساسي قانون اسلامي هیواد لپاره اسلامي ټولنه لپاره ضرورت ده. تاسو ګورئ چې دا د ټولو د غتی قانون پوهانو او د غتی چې دی عربي کې چور تر فقه دستوري وایي، یا د انګریزي کې ورته کانسټیټیوشنل لا وایي، د غتی پوهانو دا خبره ده چې یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې مدینه منورې ته هجرت وکړه، د هجرت په اولنی کار څخه یو دا و چې هلته یو داسې سند چې هغه اساسي قانون بلل کېږي، هغه سند یې هلته هغه جوړ شو. هغه سند دا و چې د سیاسي حیات، د خلکو مسؤلیتونه، د وګړي مسؤلیتونه، د دولت او د حکومت شکل او چارې پکې تنظیم شي و، چې ورته وثیقه میثاق المدینه په نامه یادیږي. دا چې هغه خپله یو بشپړ اساسي قانون دی، د هماغه زمانې سره سم چې هغه دا ټول د خدم وګړو د خلکو د هویت تعریف کړی و، د مدینې دولت پکې تعریف شوی و، د هلته د مسؤلیتونه پکې تعریف شوی و. دغه میثاق المدینه چې ده هغه د نړۍ د ټولو د پخوانیو اساسي قانونو څخه یو قانون بلل کېږي. هغه نه مخکې نو دا خبره بالکل سم نه ده، صحیح نه ده چې دا قران کریم یو زموږ دستور ده او اساسي قانون ضرورت نه لرو. اساسي قانون د صحیح ده چې قران کریم د ټولو مسلمانانو دا د الله تعالی د آخرنی کتاب ده، چې هغه نو نوز ګواه نه ده چې کتاب نازل لږی پیغمبر علیه السلام هغه آخرین پیغمبر ده. دا صحیح ده چې قران کریم د ټولو مسلمانانو لپاره د اصول کې پرنسپونه کې هغه لارښودنه لري، او خلک په دې هغه رهبری کوي او لارښودنه کوي. اما دا جویل چې اساسي قانون د قران په مقابل کې د خلک و درې دا غلطه خبره ده. دا اساسي قانون مثلا په قران کریم کې دا راغلی عمومي تاسې عدالت تامین کوي او ان تحکم بین الناس بالعدل تاسې د عدالت سره سم تاسې خلکو باندې حقوق مو کوي. نو دا عامه قران کریم کې د ټولو تفصیلاتو نه دي ښودل شوی. یعنی کله چې یو دولت نه هغه د دولت د عدالت د تامینولو لارې چارې د حکومت چله چې حکومت نه عدالت تعمیلېږي چله د حکومت جوړولو دپاره لارې چارې میکانیزمونه په کار دي او یعنی دا هغه شی د اساسي قانون وجود د قرآن په مقابل کې درول دا اصلا دا غلطه خبره ده. قرآن د مسلمانانو لارښود ده. حتی زه خپله په دې نظر یم چې دغه خبر چې قرآن زموږ اساسي قانون دی په دې باندې بیا به کتنم چې دغه عبارت دا اوس دغه نه غلط یو وخت کې دا صحیح وو متنتیا کاله مخکې یو سل کاله مخکې دا خبره چې قرآن دستور او قرآن زموږ قانون دی دا خبره. اما اوسنۍ حالاتو کې دغه سوء استفاده کېږي. ځینې خلک د قرآن د اساسي قانون د قرآن په مقابل کې تل یو داسې شعار ګرځوي چې دغه پر بنسټ په اساسي قانون نه ده. اصلا دا خبره اوس غلط ده ځکه چې د قرآن او اساسي قانون توپیرونه ډېر دي. مثلا په قرآن د الله تعالی کتاب دی. اساسي قانون د قرآن په روښنایي کې د انسانانو هغه قرارداد دی، اجتماعي قرارداد دی، ټولنیز قرارداد دی جوړېږي. قرآن وحیه ده، اساسي قانون وحیه نه ده. قرآن نه تبدیلیږي، اساسي قانون نه تبدیلیږي. قرآن کې تفصیلات دي د رئیس او د زعیم د ټاکلو طریقه نه دي ختل شوې. اساسي قانون هغه تعیین نه وي. قرآن کې د زعیم او د حکومت موده نه دي ټاکل شوې. اساسي قانون هغه ټاکي. قرآن کې د دولت هویت نه دي تعریف شوې په تفصیلاتو کې. اساسي قانون کې تعریفېږي. قرآن کې د هر وزارتونو د تشکیلات هغه نه دي ښودل شوی. قرآن په هغه ښودل شوی په اساسي قانون کې ښودل کېږي. قرآن د زعیم د ټاکلو او د تعیین هغه نه او د شورا دا حدود او سقوط نه دي تفصیلات پکې نه دي راغلي. صرف هم شورا باندې امر شوی دي. اما دا شورا څنګه میکانیزمونه د شورا حدود صلاحیت دا ټول قرآن کریم کې دا تفصیلات نشته. نو دا همداسې خبره داسې چې قرآن زموږ اساسي قانون ده. په دې که څوک دا حتی څوک نموز د نمانځه تفاصیل په قران کریم کې نه دی راغلی. نو خبره دا ده چې دا شعار اصلا دا بالکل غلط ده. صحیح ده چې قران زموږ اصول کې د مسلمانانو ټولنې رهبر ده، رهبری کوي، هغه لارښودنه کوي، هغه لارښود ده مسلمانانو لپاره د الله تعالی کتاب ده. اما دې سره دا ډېر سادګي ده چې اوس داسې وایي چې قران اساسي قانون ده، نور موږ ته ضرورت نه لرو. دا سمه خبره نه ده. دا شعار هغه څوک چې دا شعار یې ورکړی و چې امام حسن البنا رحمت الله علیه په مصر کې د اخوان المسلمین غوالونی مؤسس او بنسټګر د قرآن دستور نه دغه خبره بالکل کټ مټ صحیح خبره ده. اما دغه مقصد دا نه و چې اساسي قانون بنئ، دستور بنئ. یعنی دستور اساسي قانون کانسټیټیوشن شه دا ضروري ده. او بله خبره دا ده چې اوس د اساسي قانون په تخیل لحاظ د ټولنې سمون دپاره دا اوس یو فرض دی. فرض دا زما خبره ټول علماو ته خبره کوم دا فرض دی ځکه چې اگر که اسلامی حکومت جوړول په ټولنه کې عدل تطبیقول، شورا تطبیقول، که دا د اسلامي نظام قامه کول
بله
دا فرضي هغه ته د رسیدو لارې چارې څنګه ده چې اساسي قانون د هغه فرض کېږي. څنګه چې د شریعت قانون د محترم سرمن صاحب په اصولي قاعده ده چې وايي للوسائل حكم الغايات. یعنی هغه شی چې یو مهم مشروع هدف ته د رسیدو لپاره هغه وسیله چې په کار کېږي چې هغه هدف مشروعي هغه د پاره وسایل هم مشروع دي. یعنی مثلا نموز فرض ده چې نموز د مانزه د هغه د پاره او د سکول دا فرض کېږي. مثلا د اسلامي حکومت فرض دي. قانون اسلام له نظره او نسب الامام واجب دي. هغه د دې د کوم میکانیزمونه لا د چارې چې موږ اسلامي حکومت تر رسي، شورا تر رسي، عدالت تر رسي، ټولنې هوتای ته خیر وکړي تر رسي د فوضا او د ګډوډۍ چې هغه وخت نه خوي کوي هغه ټول فرض ده. نو دا خبره بالکل یقین
مانه قانون د اواز نه وي.
قانوني واد کې نه اله په ځنګل قانوني اله په دسه چار څوک د هر څوک
سلامت شي.
ډاکټر صاحب وزیر هغه څنګه چې افغانستان کې اوس کې واقع کېږي هغه په خپل قانوني یعنی اساسي قانون کې د خلکو د حکومت اساسي دند د دولت اساسي دند د خلکو اساسي حقوق او مسؤلیتونه دا ټول پکې تعریفېږي. ول د اساسي قانون نشته بلشتوم کې د مقدمجونو پر مخ
مکتوب نه بنشي وي د اساسي قانون ټول خبرې په یو وخت نه سوي خیر بیا به نو بس
کېږي. د اساسي قانون بلشتوم کې نو لا ګډوډي رامنځته
کېږي.
نو اساسي قانون بالکل نه یوازې ضروري ده بلکې اساسي قانون شتون په فقهي لحاظ هغه فرض ده. یعنی دا فرض چې ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب دا اساسي فقهي قاعده ده چې هر هغه واجب او فرض چې هغه بغیر د وسیلې نه تر سره کیږي دغه وسیله هم دا هم فرض ده.
بله ډیره مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب، لکه چې تاسو زما ژغ نه اوریدو کور ودان پر حال. مومن صاحب، استاد مومن، تاسو ته درځم. ولی ځینې وایي چې یو تدوین شوی او لیکل شوی قانون د دې لپاره ډیر ضروري دی چې د یو هیواد د اتباعو حقوق خوندي شي. که نه لیکل شوی عرفي وي، نو آیا د خلکو حقونه نه خوندي کیږي؟
ګوري سروان صاحب، دغه اساسي قانون چې ده یو اصول داده چې اجرایوي ضمانت لري. دغه اجرایوي ضمانت ولې په ټولنه کې لري؟ د دې لپاره لري کله چې په ټولنه کې دا ماده تطبیقیږي، دا په دې معنا ده چې دا اوس د وګړو او د حکومت ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی. د دې تړون پر بنسټ باندې مخکې ځي که دا تړون چیرته نقض کیږي د دواړو لورو لخوا، دا په دې معنا ده چې په ټولنه کې هرج و مرج رامنځته کیږي. دلته یو قاعده ده، دا خو مقررات دي. دا مقررات او قواعد د دې لپاره ټاکل شوی دي چې په ټولنه کې سمون راولي، په ټولنه کې نظم راولي، په ټولنه کې د ټولو دندې او مسؤلیتونه معلوم شي. که چېرته دا قواعد او مقررات نه وي، نو به هر څوک هر څه کولای شي په ټولنه کې. د دې لپاره اساسي قانون ټاکل شوی ده. د دې لپاره چې اساسي قانون یعنی ام القوانین چې ورته وایي، د قوانینو یو ټولګه ده، یو عالي سند دی. د دې لپاره دا عالي سند د دې لپاره نه ده چې اوس په ټولنه کې حکمانو ته دا صلاحیت او مسؤلیت ورکړي چې هر څه زړه غواړي هغه به تطبیقوي په ټولنه کې، نه. ځکه دا اساسي قانون د دې لپاره جوړیږي چې دلته د وګړو او د حکومت د چارواکو د دوه مسؤلیتونه معلومي. اوس په ټولنه کې که چېرته اساسي قانون نه وي، څه فکر کوي؟ زه څه فکر کوم چې هغه باندې حکمان دا حاکمان دي، د دوی مسؤلیتونه مکلفونه ما په وړاندې څه دي؟ زه خو نه پوهېږم په دې باندې، او زه هم په دې نه پوهېږم چې زما مسؤلیت او مکلفیت د دوی په وړاندې څه ده. دا چې په ټولنه کې هرج و مرج رامنځته کیږي، دا چې په ټولنه کې بې ثباتي رامنځته کیږي، د وګړو ترمنځ بې ثباتي رامنځته کیږي، هلته ټولنیز عدالت نه وي. ځکه چې هر ټولنه کې چې قانون نشته، هلته بې عدالت نشته ده. عدالت په خپله په قانون کې تعریفیږي. عدالت هر هغه څه چې پر ځای وای کی خود شي عدالت ده. یعنی په دې معنی چې د هر چا حق اقدار ته باید وسپارل شي. اوس د حق څنګه تعریفو او حق څنګه سپارل کیږي؟ خو یو تړون پر بنسټ باندې سپارل کیږي. ځکه دلته وای حق اخیستل کیږي، په زور اخیستل کیږي. دلته معنا دا ده چې تک قانون په لاس کې ولري، نو ته د حق له حاکم نه مخیسای شي، تله پادشاه او رئیس جمهور ولسمشر نه د حق اخیستای شي. خو چې قانون نیسته د پلاس کې نوې اجرایوي ضمانت ونه لري چې څنګه زه دا واخلم، دا هېڅ امکان نه لري، شونې نه ده. د همدې لپاره ده چې اساسي قانون ډېر مهمه ده. دلته یادونه وسوه، اوس ګوري دا غلط فهمي ده. ډېر زیات موږ او تاسو حتی غلط دودونه هم په اسلام کې ورداخل کړي. د اسلام یو برخه مو ګرځولې ده په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې. تاسو وګورئ په ډېرو لرو پرتو سیمو کې وګورئ، حتی یو دود، یو غلط فرهنګ هم دوی ته دیو په داسې سترګه ګوري چې دا البته په دین کې دي. درحال کې هغه شی نشته ده. کېدای شي چې یو څو کسانو چې هغه له دین نه پوه نه وي، په دین باندې خبر نه وي، په نوم مسلمان ده، په نوم ملا ده، خدای ورته ویلي دي چې دغسې یو مسله ده. دلته اوس غلط فهمي رامنځته شوې ده. که چېرته ته اوس ورته ووایې چې یو چا ته وایي چې دغه قرآن عظیم الشان خو زما اساسي قانون ده، دا خو د ټولو مسلمانانو یو ټولګه ده. خدا چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل چې مکې مزمینه مدینه منورې ته ځي چې هغه نه څلوېښت مادې وي، هلته وضعي قوانین وضع کوي. د څه لپاره وضع کوي؟ دا په داسې حال کې ده چې هلته واهیا مورته راتله. نو دلته موږ او تاسو غلط فهمي ونه کړو. موږ دوه ډوله په اسلامي نړۍ کې، یو وضعي قوانین دي، بل الهي قوانین دي. د الهي قوانینو په چوکاټ کې وضعي قوانین وضع کیږي. هغه قوانین د دې لپاره وضع کیږي چې ډېر موارد په قرآن عظیم الشان کې نه نشته. ځکه ماویل سید چې بشپړ دین ده، خو اشاره تن ورته اشاره شوی مسلې ته، خو تر ازي هغه استنباط کوي. فقها د همدې لپاره وایي، مفسرین د همدې لپاره دي. اوس تاسو ګورئ نړۍ څومره پرمختګ کړی ده. په خوا به مثلا څوارلس سوه کاله مخکې کورونه وګوره، اوس کورونه وګوره. هغه وخت تاسو وګورئ انتخابات ټاکنې وګورئ، اوس وګورئ موږ بیعت چې لرو، اهل عقد شورا چې لرو. ځکه هغه وخت جغرافیې وړې وې، اوس جغرافیه ډیره ستره جغرافیه دی. او هیواد ته اوس فکر وکړه، په افغانستان کې څلوېښت میلیونه نفوس تقریبا موږ کې وینسو. دا څلوېښت میلیونه څنګه موږ باید اهل عقد شورا رامنځته کړو؟ بیا هلته باید وکړي. ګوري د انتخابات ټاکنې یعنی هر څه توپیر کوي. اسلام هم د هر عصر دین دی، هر
هر وخت تعریف شوی ده اوس مونږ راسو هغه وخت مثلا سعودي ته به پوخانو خلک له خوست په تیارو کې دي خلک به مثلا موټرې نه وي خو سرکونه دي پرمختللي ټکنالوژۍ نه کار اخیستل کېږي دا هر هغه څه دي چې زه فکر کوم چې مونږ تاسو د وروسته پاتې ټولنو کې دغسې غلط فکرونه غلط سوچونه رامنځته کېږي چې هغه اصلا د قابل د قبول نه دي خو دا ټول څه ته ورګرځي زمونږ علمیات ته ورګرځي ځکه د علمیات کچه ډېره ټیټه ده تاسو مثلا د امان الله خان وخت وګورئ د غازي امان الله خان هغه وخت لومړنی اساسي قانون چې مونږ په افغانستان کې رامنځته کړو ډېر د پرمختللو د سیمې هېوادونو دا اساسي قانون نه درلوده خو هغه وخت مونږ ونه شو کړی چې هضم یې کړو حتی سل کاله وروسته مونږ اوس دغه نه لرو په دې ټولنه کې چې مونږ دا څنګه وکړو هضم یې کړو ډېرو کسانو ته چې وایي در باندې ټاپه لګوي چې ته اوس د اساسي قانون چې ورته وایي خو ته وایي غرب فکر لري غربي فکر لري سپیسیکولارې یا نور مختلف نمونه در باندې دي خو که چېرته به اسلام نه ورته راسي چې اسلام نه خبرې ورته وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت وګوري د صحابه وخت وګوري د خلفا و راشدین وخت وګوري او همداسې بیا د عثماني خلافت ته راسي دا ټول چې ورته تشریح کړي دوی به پوهېږي چې مسله څه ده نو اساسي قانون د یو ټولنې لپاره د یو ټولنې د سمون لپاره د یو ټولنې د تنظیم او نظم لپاره ډېر ضرور ده که هغه ټولنه کې قانون نه وي هغه جنګل ده هلته هغه ټولنه اصلا د جنگل قانون چلیږي هر څه چې څوک کوي کوي یو حاکمیت د قانون ده پرته له څکه چې که اساسي قانون وي حاکمیت نه وي هغه هیڅ مفهوم نه لري او که حاکمیت وي اساسي قانون نه وي هغه مفهوم نه لري دا سمه ده چې حاکمیت شته مثلا ټولنه نظم ده هر څوک کاروبار ته ځي وظیفې ته دندې مسؤلیت ته ځي خو دلته اوس معلوم نه ده چې اوس زه په کوم لارې روانم څنګه روانم او دغه د ما تګلاره چا ته یې نه کړ به هېڅ معلوم نه ده که نه نو دې لپاره اساسي قانون ډېر ضرور ده په یو ټولنه کې چې باید اړین ده چې په یو ټولنه کې شتون ولري
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ په دې خبرونه کې د اساسي قانون پر اهمیت خبرې کوو ولې هیوادونه اساسي قوانینو ته اړتیا لري زموږ میلمانه دی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین او همدارسته پوهنتون استاد جاوید مومند تاسو ته هم ارکلی وایم اوس اوریدونکي لرو وګورو چې دوی څه پوښتنې لري مهرباني کوئ مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست بلې ستاسو ژغاورو مهرباني کوئ
مننه خدای پاک دې قدر وکړ سلام تاسو مېرمنو ته وایم له هدا تعالی مده هلمند ولایت څخه
مننه اتل صاحب بل اوریدونکي ته بنوبات ورکو مهرباني کوئ تاسو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
علیکم السلام مهرباني کوي صاحب
استاد او وزیر صاحب محترم څخه پښتنه ده خالد نوښتم لزابل ورته میاړي کني ولې د اساسي قانون شتون د هیواد په سیاسي ثبات کې څومره مهم ده
السلام علیکم
و علیکم السلام اجي صاحب توخي مهرباني مننه سروان
صاحب ته او استاد فولو تخنیکی کارکونکو ملمنو ته نیکی هلی او احترامات وړاندې کوم چې توخیم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ
مهرباني او څژر
مننه نو اساسي قانون خوښته هم د سیمل او بچی بنی شغه اسلامي قانون نه لري اتلر اساسي قانون نو دا یو ضروري شی دی زما په ګومان ځکه چې دا ټول خلک یې جوړوي نو دا خو ضرورت ته ورته لکه اوریدونکو سم ښه توضیحات تشریحات ورکړو نو دا یو ضروري کار ده البته د اسلامي قانون او د قرآني قانون څخه خو هیڅوک انکار نه کوي خو هغه خامخا اجمالي دي تفصیلي نه دي نو تفصیل خو غواړي ډېر داسې شان ستاسې عصري شان دي هغه کې قرآن نازمي شان اشاري نه دي ورته کړي یا تفصیل نشته پکښې نو په دې مستعیده اوسې اساسي قانون ضرور ده نو زموږ له محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې اساسي قانون څوک جوړولای شي او کم خلک د دې حق لري چې اساسي قانون جوړ کړي هغه څه شرایط لري هغه باندې او د هغه جوړیدونکي نو دا زموږ پوښتنه و مننه
سلامت اوسه یا جسب توخی بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیښنې ازادي رادیو
بله زه احسان لاله کوزین د خدمت ولایت څخه امریکا در سره نیول شنه چې تاسو د قانون په اړه کوي نو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې د اوس قانون ته داسې اړتیا وي ځکه اوس په افغانستان کې اسلامي شریعت قائم دی نو
اوس په ورشو درنو ملمنو ته لومړی پروفیسر وزین کله دی ورستی اوریدونکو پایل کو ځکه چې دا د خصوصا د طالبانو په منځ کې هم ډېرو کسانو دغه نظر دی. په خو به هم دا خبره دوی کوله چې اسلامي شریعت په هیواد کې قائم دی، دوی په اصطلاح نو اساسي قانون ته اړتیا نشته. دوی ته څه وایست؟
ما مخه په خبرو کې هم ته خبره ده د زوی تفاهم په حل لپاره ما اوس کدو اشاره تلودل از مې ده چې ډېر په ساده الفاظ وایم کنه. اوس قران کریم کې راغلی چې عدالت باندې امر شوی کنه، يعدله اقرب للتقوى واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. اوس د عدل د عدالت د تطبیق میکانیزمونه طریقې دا قانون غواړي، دا قانون غواړي چې اوس موږ څنګه عدالت تقدیم کړو. عدالت مفهوم څه شی دی؟ دا څنګه تطبیق پلی کیږي؟ تطبیق کیږي د عدالت مختلف شکلونه چې دي، مختلف ساحې چې دي، میدانونه چې دي. دغه په دا مثلا قران کریم کې راغلی بل مثال وامرهم شورا بینهم وشاورهم فی الامر، بل آیت کې الله تعالی امر کوي چې تاسو مشورات وکړئ. او د مشورات او د شورا میکانیزمونه دا څنګه راکې خصوصا په دغه پېښلې ژوند کې چې څومره لرو. اوس مثلا که هیواد وګړي چا نه مشوره اغستل، دا مشوره څنګه مشوره اغستل؟ آیا دا مشوره لازمی ده د اغستل اشد او پاکم باندې کنه؟ د دې میکانیزمونه، د دې طریقې، د دې لارې چارې دا ادا او کوم کسان هغه خلک چې مشورې اهل دي په کومه ساحه کې څوک مشوره کولی شي؟ دا ټول د څه شان دي چې دا نه کوي نه نه تطبیق نه نه یعنی دا میکانیزم له تفصيلات غواړي. دا مجمل شان دي قران کریم کې هم دي په اصول فقه کې مجمل لرو، مبين لرو، مثلا خاص لرو، عام لرو، مطلق لرو، مقيد لرو. چې دا د څه شان دي ته د قران دي نصوص او فهم دي پر روزت د شريعت تطبیق د قاعده د پرته دي د قانون نه کوي. خبره دا ده چې چیرته چې دغه قوانین په هیواد کې که اساسي قانوني که نور قوانين جګه اسلام سره په ټکر کې نه وي، اسلام په مسلماتو سره کلیاتو سره په ټکر کې نه وي، هر هغه قانون چې اسلام سره په ټکر کې نه غو اسلامي قانون ده. یعنی اسلام د شمول په د شريعت پنځه کې یو مضمون تدریسو بنام په نوم عنوان د تقنين الشريعه الاسلاميه، د اسلامي شريعت تطبيق مدوار. قانون څه ته وایي؟ قانون د یو کو فقط زمونږ چې فقهي کتابونه هغه قانوني شکل نه لري، بنه نه لري. قانون هغه کې یو مسله کې د سور مثلا کتاب ته نه کتاب کې مثلا تاسو هدايه وګورئ، مثلا فتو القدير وګورئ، انا په فقه کې وقال فلان وقال فلان ده فلان امام دغسي وي امام ابن راي دادا وي امام زفر زفر راي دادا ابو يوسف راي دادا فلاني عالم راي دادا. يعني دا مختلف اراغه د درس کتاب ته، اما د قانون په شکل دا په دې باندې د قانون سیاغت چې د فریزینګ چې د قانون د شکل د عبارت تابع د سي تابع قانون تابع چې هغه الزامي غوندي عامرانه غوندي دی. امر په توګه چې مثلا دا کار باید وشي، کسو کې ونه کې دغه اجازه ده دا کار په دې طریقه کې. دا قانون اوس کې د شری اسلامي شریعت او فقه دا د قانون په شکل را او د ماده په شکل د بندونو په شکل هغه راوستل شي او ټول د لپاره مرجع یو واحد راي، هم قاضي د لپاره، هم حاکم د لپاره، هم پولیس د لپاره، هم وزیر د لپاره، هم پادشاه د لپاره، هم د دولت رئیس د لپاره، هم وګړو د لپاره، خلکو د لپاره، ټول د لپاره هغه یو مرجع. نو دا خبره کول چې اسلامي شریعت زمو قانون د شریعت په وجود کې مو قانون د ضرورت لرو دا یو مغالطه ده. دا بالکل یو مغالطه ده. خو په دې اصل کې چې مو موسیقو په دغه پیچلې ژوند کې چې مونږ لرو دا پرته دغه نه کیږي. و ته شریعت کې ته قانون د ضرورت لري خطر لازم ته ترافیک قانون څنګه کې ترافیک مستقبل مسائل باندې ترافیک څنګه کې ته و ته سایبر کرایمز دي کنه دي انټرنیټ جرایم دي دا به څنګه شریعت کې څنګه کې مونږ په اصول کې لرو چې د قران نصوص او د حدیث نصوص دا خو محدد دي، محدود دي. یعنی تاکل شوی دي نه قران واحد نه راځي پیغمبر اسلام جمعه دي نه نور حدیث سنت هغه کې وسط دا حوادث چې دي حواقع چې دي حوادث او حالات چې دي دا خو بشمار دي. نو هم دې لپاره خو اجتهاد ده، هم دې لپاره خو اصول تفسیر ده، اصول فقه ده، اصول حدیث ده، مجتهدین ده، هم دې لپاره خو دا فقه ده. دې لپاره مونږ ته خپل د نوازلو لپاره، نوې حالات لپاره، د ټولنې کنټرول لپاره، د تنظیم لپاره اساسي قانون بالکل دا نه لوازي اړین ده، بلکې دا فرض ده. فرض که څوک وایي مسلمانی مسلمان وایي چې اسلامي حکومت قائمول غواړم، دا فریضه ده. د دې فرضیه ته د رسیدو لپاره کوم لارې چارې میکانیزمونه چې دي هغه د همدغه شریعت سره سم او نصوص سره سم دا هم واجب او فرض دی. نو اګه دا چې دغه سره مخالفت چې باید د عبادت زمون نه هیڅ شي از شریعت زمونږ هغه ده، لیکن هر هغه قانون چې د اسلام مسلمانات سره په ټکر کې نه وي هغه اسلامي قانون ده. هغه اسلام ده، هغه اسلام ده، کټ پټ اسلام دی. یعنی مثلا مشکل پدې کې را د ترامزه کېږي چې اساسي قانون یو بل قانون هغه اسلامي اصول سره په ټکر کې اوسېږي، مسلمانات سره په ټکر کې دته دا مشکل پیدا کوي. اما کچته
ته قانون جوړه مثلا قرارداد ده چې دولت رئیس او دایم یا رئیس جمهور یا امیر اساس چې تاسو نو په دې کې دا په دې طریقه انتخابيږي مثلا د خلکو په عمومي رایه انتخابيږي د دې چې خلکو د نمائندگان لوغه ټاکل کیږي د خلکو نمائندگان څنګه ټاکل کیږي د دولت رئیس جمهور یا د امیر یا د پادشاه موده سمره وختي دا خلکو ته څنګه جواب دی دی کله دا ازل کیږي کله حکومت تمدیدی حکومت څنګه جوړیږي د وزیرانو صلاحیتونه څومره دي د محکمې صلاحیت څومره ټاکل کیږي آیا مثلا قضا مستقل دی غیر مستقل مثلا دا 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 د حکومت د دولت هویت څنګه دي قوانین څنګه جوړیږي مثلا دا ټول هغه شیان دي چې دا اساسي قانون د ضرورت لري چې موږ کور کې اوسې په کور د اساسي قانون د ضرورت لري اساسي قانون د ضرورت لري غدا نو ته یو هیواد څنګه چلول شي دا بالکل یعنی دا مغالطه چې اساسي قانون شریعت سره په ټکر کې دی او موږ شریعت دلته شته نو موږ اساسي قانون نه لرو دا خطرناکه مغالطه ده دا د شریعت روح سره مخالف مغالطه ده دا باید تسیح شي
ډیر مننه پروفیسر صاحب وزین. استاد مومند بل پښتنه په دې اړه و چې څوک باید قوانین وضع کړي څوک باید قانون جوړ کړي اساسي قانون جوړ کړي دا د چا مکلفیت باید وي. مخکې تر دې چې تاسو ځواب وایست یو جالبه قصه چې زما یو همکار وکړه و یو وخت په پېښور کې وم ملایان راټول شوي ول د ځینو موضوعاتو په اړه فتواوې ورکولې نو په دې منځ کې یو فتوا په دې اړه و چې آیا د یوه انسان وینه بل انسان ته ورکول کېدای شي جایزه ده او که نه ده جایزه و ډېرې ورځې په دې بحث وشو چا یو څه ویل چا بل څه ویل خو په دې دیني کتابونو کې څه ونه موندل چې کوم ځای دا ذکر نه و راغلی چې د یوه انسان وینه بل ته هم ورکول کېدای شي او که ورکول کېږي په کومو شرایطو. بالاخره یو ملا صاحب وایي راغی ویل چې له درو ورځو وروسته چې ما یې حل لاره پیدا کړه هغه دا ده چې هېڅ د یو انسان وینه د بل ته نه ورکول کېږي د دې لپاره چې دا مسله حل شي نو یو رای ورته تنکی رای ورته حلال کړي دغه وینه ورکوي. نو قوانین نو دلته سوال پیدا کیږي چې قوانین باید څوک جوړ کړي هغه سړی چې لدې نه دی خبر چې دی وری وینه انسان ته ورکول کېدای شي او کنه یا کار کوي کنه حتی دی و انسان بل انسان ته وینه هم سترڅو یو ګروپ یو نوی نشي ورکول کېدای. مهرباني په دې اړه ستاسو تبصره سره. بله مومن صاحب ستاسی رغناورو مومن صاحب ستاسی خبری لکه چی قطع شوی خیر تلفون مو قطع شو در سره دوباره به تماسونی سو قدر منو اوریدون که دا با وایمه چی تاسی لازادی راژیو تشنه آسمان لاندی خبرون اوری پا دی خبرونه که دی اساسی قانون پر اهمیت خبری که ولی هوادون اساسی قوانین لری ارتیای سره که اساسی قانون نوی څه مشکلات پیښې دی شي. ډاکټر صاحب وزین د اوریدونکو له پښتنو ته به بیرته راوګرځو. اصلا ډیرو لپاره لکه څنګه چې ځینو ورته اشاره هم وکړه دا سوال دی چې دا د اوس په افغانستان کې اساسي قانون نشته هر څه چلی شي نو مشکل نشته. اما ما له ډیرو دا اوریدلې دي چې وای په افغانستان کې یو څوک د دې تزر شاید شنه کی چې پنګونه وکړي ډیره پیسې ولګوي ځکه چې نه پوهیږي چې دغه پنګونه په کوم قانون په اساس تضمینی شي څوک ورته ضمانت ورکوي. مهرباني ستاسو تبصره ساده او لښتلاندې خبري کوي. ګورې
دا اساسي قانون یا نور قوانین هغه هیوات ثبات راوړي هغه دغه ودونکو چې اولنی سوال و غوښتنې پښتنه وکنه ته د ملک څنګه ثبات رامنځته کیږي د اساسي قانون رول په کې څه شی دی. اساسي قانون د ټولو قوانینو مور دی نور قوانین دغه سرچینه اخلي او اسلامي هیوات کې هغه دا چې اساسي قانون د اسلام په چوکاټ کې د قرآن او سنت په چوکاټ کې جوړیږي نو دا تاسو کله چې اساسي قانون په هیوات کې نور قوانین دغه سرچینه اخلي اساسي قانون معمولا مجمل دی دغه تفصيلات لپاره ځانګړي قوانین جوړیږي. مثلا اساسي قانون وایي چې تعلیم د هر وګړي د هر نارینه او ښځو حق دی دې حق دی د تفصيلات لپاره د بیان لپاره د میکانیزم تشریح لپاره د معارف قانون د پوهنې قانون جوړیږي. همدغه سه مثلا تجارت قانون جزا قانون نور قانون مثلا نور قوانین مثلا نو کله چې اساسي قانون رامنځته شي اساسي قانون پر بنسټ دولت جوړیږي
دولت یو شی ده حکومت بل شی ده یعنی سٹیٹ او گورنمنٹ کله چې حکومت دولت جوړ شي حکومت جوړ شي دغه ته د مشروع حکومت د قانوني حکومت د قانون پر بنسټ جوړ شوی حکومت دلته هر شی قانون لري د حکومت خلکو ته جواب دی او د اساسي قانون پر بنسټ د خلکو حقونه هغه خوندي کیږي هغه ته یو ضمانت پیدا کیږي د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره یعنی د قانوني ضمانتونه رامنځته کیږي نو کله چې دا رامنځته شي نو خلک د مسؤلیت احساس کوي هر څوک پوهېږي دلته قانون ده دولت ده د قانون پلی کیږي دا زما حق دی دا زما حق دی دا زما مسؤلیتونه دي نو قانون ته مراجعه کوي محاکمې ته مراجعه کوي نور اړوند ادارو ته مراجعه کوي نو په دې کې خلک د خپل دی حق دی د ضایع کېدلو تشویش نه لري نو همدې لپاره څوک چې پانګونه کوي مثلا بهر ناراضي هغه کله په دې پوچي دا د دولت او دغه هېواد د قانون د حاکمیت هېواد ده دلته د خلکو قانون نافذ دی د خلکو باندې هم حکومت باندې هم نورو خلکو باندې نو هغه بالکل په اطمینان سره دا دلته راځي پانګونه کوي او نور تشبثات کوي که چېرته دغه قانون دلته نه وي دا مسؤلیت نه وي دا د باور او اعتماد فضا نه وي نو دا په دې صورت کې څوک هېڅ شی ته زړه نه کوي یعنی بالکل دلته خلک هر شی مجهول مبهم وي یعنی اوس یو څوک راځي مثلا خارج نه بهر نه راځي دلته غواړي پانګونه وکړي مثلا ملیون ډالر ولګي افغانستان کې هغه ته ضمانتونه موجود نه دي چې یو کال وروسته څنګه کېږي دوه کال وروسته څنګه کېږي که دا حکومت تبدیل شي بس څنګه کېږي که بل چا راځي په زور څنګه چې دوی طالبان ارګ ته په زور نه نڅولي نور پر راځي په زور یعنی اخري خطه دا وکړم چې چېرته اساسي قانون ثبات رامنځته کوي اساسي قانون د قدرت په سر شخړه او جنجال هغه ختموي دغه قدرت د قدرت انتقال یو کس نه یو شخص نه یو ډلې نه بل ډلې ته په مسلمت عامل شکل سوله ییز شکل تامینېږي په دې کې د دولت په د حکومت په تبدیلی سره تغییر سره هر څه تغییر نه مومي نو دا تداوم یې هغه هیواد کې نو دا یعنی هله د دې سوال حل شوی
ډیره زیاته مننه سلامات اوسئ مومن صاحب ستاسو خبرې قطع شوې مهرباني وکړئ سوال به مو په یاد وي
بلکل سروان سے محترم لکسنگ چما مخی ویلی گور وزی قوانین دے الہی قوانین ترسان کے اسلامی وادو کے دندل پر دی چا غوشی کڑائی چے ٹولن یو تنظیم سمون خو ویسی گوری پاپان پر ٹولا نری کی تاس یو گوری غلط ملی شورا دا پارلمان دا عدلی وزارت دا بیا خپل د ولسمشر نمبر کا سلخانه توشیکیږي دا معمولا په ټولنو کې تر سره کیږي ولی ځینې ټولنو کې لکه افغانستان غوندې مثلا لوی جرګه ده تاسو ګوري د امان الله خان وخت کې راسو مثلا د جلال آباد لوی جرګه وګورو بیا د پغمان لوی جرګه وګورو بیا همداسې تر جمهوریت پورې چې کوم اساسي قوانین تصویب شول هغه یو ځل لوی جرګه دایره شوي هغه نه وروسته بیا پارلمان او همداسې وزارت عدلی وزارت دی او بیا ولسمشر د توشیح کوي او بل اخر نافذ کیږي خدا هغه چاله خوانه کیږي چې هغه کادرونه وی هغه کس متخصصین وی په حقوقي برخه کې د قوانینو په برخه کې چې هغه وشي کړی یا د اقل قانون چې پاسکوي یا قانون ته چې هغه خاک جوړوي مواد ورته جوړوي په دې برخه کې باید تخصص ولري غیر لغه نه خو قانون نشي جوړولای خو قانون هغه څوک جوړوي چې هغه قانون جوړون کی وی بل مسله دا ده چې کله اساسي قانون جوړیږي د سیاسي ثبات ډیر ښه مثلا مطرح شو ګوري په افغانستان کې ولی سیاسي ثبات نشته دا یا هم چې وو ډیر دی ولاندې مودیل لپاره وو اې دې لپاره چې یو غاټه تشه یو غاټ لامل همدغه د اساسي قانون ځکه چې اساسي قانون په افغانستان کې شتون هم درلوده خو معنا دا و چې اساسي قانون ډیری وخت کې نظامونه حتی د خپل هغه د ایدئولوژي او فکری او هغه سیاسي فکر پر بنسټ باندې جوړ شوی قانون یا تحمل کړی یا جوړ شوی د نورو لپاره د منلو وړ نه وګوري نور نړۍ کې وګوري اساسي قانون مثلا د امریکا کې وایو امریکا وګوري کلونه کلونه وصل هغه اساسي قانون ده یو واځي کچیرته تعدیل پکې راولي ځینې موارد کې چې اړتیا ولیدل شي پکې تعدیل راولي ورپاره افغانستان کې چند نظام راځي هغه اساسي قانون لمنځه وړي بل اساسي قانون د خپل په تابع جوړ کی او هغه بیا دوام ورکړي دا چې سیاسي ساختارونه مر سره ثبات نه پیدا کوي سیاسي ساختار خپل یو سیستم ده کنه دی کو دولت چلولو لپاره دا سیستم چې دا په نور نړۍ کې دا سیستمونه شته که هر فرد راضی که احمد راضی محمود راضی که هر څوک راضی که هغه د هر قومی که د هر ژبی که د هر مذهبی هغه سیستم چلوي هغه سیستم ورته جوړ دی خو په درې نړۍ هیوادونو کې بیا په خاص توګه افغانستان کې سیستم موجود نه ده هر یو چې راضی هغه به سیستم وي ځکه د تیر سیستم ورته قابل د قبول نه وي که موجود وي هغه ورته قابل د قبول نه وي بیا دا له سر نه شروع کوي دغه ده چې موږ سیاسي ثبات ته نه شو تلای او سیاسي ثبات
همیش تکنه کیږي او بالاخره ساختارونه هم لمنځه ځي.
بله.
په افغانستان کې د غټ او ستر ستونزه هم دا و چې موږ په دې نه یو توانېدلو چې یو سیستم رامنځته کړو، د دې سیستم چې قابل د قبول وي، هم د ټولنو د وګړو لپاره او هم د نظامونو لپاره، د نظام لپاره قابل د قبول وي. پوښتنه کړئ، بله مسله په اساسي قانون کې د خلکو د ارادي تمثيل کیږي. د ارادي تمثيل په دې معنی ده چې د ولس په سیاسي ساختار په جوړونه کې د ولس رایې اخیستل کیږي، د حاکمانو په ټاکلو کې د ولس رایې اخیستل کیږي. دلته نو چې ولسونه بیا اراده تمثيل نسی، دا په دې معنی ده چې نو بیا ولسونو ته اصلا هیڅ توجه ورته نه کیږي. هغه چې بیا تختارونه پایدار نه پات کیږي او ډیر ژر نړول کیږي. یو تاسو ګورئ د ظاهر شاه وخت کې موږ ګورو شاهي نظام او مشروطه شاهي، هغه وخت کې تاسو ګورئ اساسي قانون منظم یو سیستم او ډیر هغه ساختار هم ډیر دوام وکړ، یعنی تقریبا سلویخ کال هغه ساختار دوام وکړ. دې لپاره چې هلته یو ثبات ته رسیدلی ولو، خو متاسفانه د سردار محمد داود خان نظام چې کله رانسکور شو جمهوریت، لومړنی جمهوریت، هغې نه رافدې خو تر ننه پورې موږ تاسو یو ثبات نه درلوده او نه لرو، ځکه چې موږ سیستم نه لرو او د سیستم د چلولو لپاره ضرور قانون ده چې هغه موږ نه لرو. تشه ده اوس که قانون نه وي په دې مطمئنه اوسې، اوس موږ ګمرکاتو قانون لرو، د ترافیکو قانون لرو، او همداسې د بانکونو لپاره قانون لرو. دا هر څه هغه څه دي چې په وضعي قوانینو کې باید واضح شي، او بالاخره کله چې دا افغان یو ټولنه د قوانینو چښتنه شوه، هغه ټولنه بیا پر مخ ځي او بالاخره د پرمختګ په لور روانېږي. اوس موږ که په ټولې نړۍ کې وګوري، په اکثریت ټولنې چې وګوري، هغه د اساسي قوانینو چښتنان دي، قانون لري، د هغه وضعي قوانین تر څنګ فرعي قوانین لري. د دې لپاره چې هغه پر مخ لاړ شي، استاد وګوري، حتی یو موټر چې تاته موږ ته په لاس راکړي که موږ صحیح ډرایور ونه اوسو، قوانینو باندې بلد ونه اوسو، خو هغه موټر نهسو چلولی که ویم چلوو هغه موټر له منځه وړو. دغه دولت هم د یو موټر په شکل کې ورته فکر وکړو، دولت هغه څوک پر مخ وړی شي چې هغه په هغې برخه کې د دولتداري په برخه کې متخصص وي، او متخصص هغه وخت دولت پر مخ وړی شي چې هغه تر څنګ د خپل قانون ولري. د قوانین ونه لري، په دې مطمئنه اوسئ چې هغه نه دولت پر مخ وړی شي او ټولنه د یو بربادۍ او بحران خوځي.
بله، ډېره زیاته مننه کور بدن. پروفیسر صاحب وزین، طالبان ولې اساسي قانون تر اوسه نه لري یا نه غواړي؟ دلیل یې څه کېدای شي؟ ځینې خبرې کړي وي که نه، تاسې به اورېدلي وي ځینې دلایل دوی ممکن ولري.
صحیح صحیح ده، خو زه دې ته راځم مسلمان صاحب. ما څه کولی چې کله کله یو دوه درې ماده اورېدلې مثلاً زه پیلو مجاهد نه شو دې اساس قانون مره فکر کوي، خو زه ګمان کوم چې اصلا د طالبانو په طالبان په ټوله کې د سیاسي فکر په ډګر کې دوی ډېر فقر سره مواجه دي. یعنی دوی هغه یو یعنی د دوی چې مشران دي، یعنی تاسو د طالبانو په سیاسي فکر کې تقریبا د یو کتاب چې راوتلی هغه دی محترم مولوی صاحب عبدالحکیم حقانی د تر محکمې رئیس د سرپرست حکومت الامارة الاسلامی و نظام حجات العربی کې لیکل شوی کتاب دی، او ما دا کتاب لوستلی دی تقریبا. او باندې بیا د مولوی صاحب محترم مولوی صاحب هیبت الله اخونزاده چې د طالبانو د اسلامي امارت امیر المؤمنین او مشر دی، هغه په باندې تقریر لیکلی او لیکلی په خپل هغه باندې لیکلی چې دا کتاب یعنی دوه ځله زه یې تاییدوم. یو د دې بس راته وخت دی نشي نو از نه دا و چې دوی په سیاسي فکر باندې تقریبا ډېر فقیر دي، او دوی باندې دوی هیڅ تقریبا دوی څه سوچ او فکر نه خواته نه دي تللی. یو خبره دومره دا ده چې دوی په دې پخواني کتابونه باندې چې هغه څو قرنه مخکې لیکلي شوي کتابونه دي، په هغه باندې دوی اکثر انتماد کوي. دغه د ماوردي کتاب د الاحکام السلطانية ده چې هغه د هماغه وخت یو ډېر محدود کتاب ده چې اوس هغه په دغه وخت لپاره مناسب و، او حد په مناسب اوس دغه اوس دغه په ډېر په قانون وروسته د پیړیو وروسته هغه دې جوابګوی نه دی هغه کتاب. نو دومره خبره. درېمه خبره دا ده چې د طالبانو دغه یعنی ښه جنګیالي دي، خو افغانستان افغانان ټول هم دغه تقریبا، لیکن د فکري میدان کې مثلا خصوصا په سیاسي فکر کې دوی نوښت نه لري. یعنی دوی پر هیڅ سند نه دی وړاندې کړی. دوی دوی تصور او فکر د دولت په اکله د حکومت په اکله دا تفصیل بیان کی. دوی عمومی خبرې کی، کلی خبرې کی، اسلامی شریعت دمو قانون دی، اسلامی شریعت تطبیقاو نور ته ضرورت نشته، شریعت قائم ده. اما دا کلیات دی. دوی اوس هم دوی مشکل سره مخامخ دي. ورسته هم دوی که قانون جوړ نشي دوی ورسته هم مشکلات سره مخامخ کیږي. دا ګوره دا امر بالمعروف قانون چې ده، دا ډیر مشکلات رازیګی په دې وطن کې خپل طالبان د حکومت دنه د مشکلات سره مخېب صلاحیتونو تداخل راځي د حکومت د دې ټیو کسان مدعی هم غسرنوالي هم قاضي هم محکمه هم پولیسي هم زندان خلق ده هم تطبیق تنفیذ کوونکی دا د دې غلط مشکلات هم ځکه په دې اندغه سیستم دا نه چلیږي دا دوام نه کوي نو دوی دې تصور یعنی په فکری لحاظ دا یو فکری فقر سره د خلق مخامد طالبان په دې هته کې دوی او دا چې ګوري یو کتاب لوي سیاسي فکر په هغه کې په میدان کې دوی سره باندې کتاب ته د امر اسلامي و نظام ها چې دی مولوی صاحب عبدالحکیم قانی لیکلی هغه کتاب من ډیر شیانو نقل اقتباسات د نولو هغه کتم ډیر شیانو نقل دی هغه کتابونه هغه به یو نو سلیکټیو یا غزینی انتقائی اقتباسات دي دین دین کې عرض می داده چې دا یوازې د دولت چلول حکومت کول دا صرف دی ودلې د سو کسانو هغه نه د جنگ کول یو خبره ده څوک چې جنگ کوي هغه ځان ته میدان ده ځان ته ارسبه په جنگ او جنگ کول نظامی جنگ اما قانون جوړول حکومت جوړول حکومت کول دولتداری دا ځان ته دی نه یو په طالبانو محترم شران کې خلک دوی افغانستان ته دیو مدرسې په توګه ګوري دا افغانستان ته مدرسې کې مدرسه ده هغه تعامل سره کې ځینې بیا د پیری او مریدی طریقه په دې انداز ګوري تاسو دې خبره واورئ دي ځینې مشرانو خبره کوي مثلا یو خبره د کابل د علماو د شورا رئیس د طالبانو هغه دا خبره کوله چې باید مرید او خلک د پیر په لاس کې دی مړی غوندي چې څنګه غسل ورکول کوي په هغه وخت ځان اختیار نه لري نو خلک دوی نسی ګوري او بل هغه د وندیانو د خبره ده چې خلک باید بالکل د امیر څنګه اطاعت وکړي چې هغه بالکل یعنی هیڅ حرکت ونه لري دا خبره ده دوی یعنی اصلا دوی خلکو ته ملت ته اصلا اهمیت نه ورکوي دوی په هغه کې دوی تصویر دغدې چې موږ په حضور راغلی او پاس نه راغلی یعنی دغه نه کوو یعنی حتی دوی د طالبانو د قدرت رسیدلو طریقه چې دا په شرعي لحاظ سروان صاحب دا ته وایي تغلب یعنی په زور واک په زوره واک نیول چې دا په اسلامي شریعت کې مشروع شی نه دی یعنی اصلا په اسلامي دولت کې په اسلامي هیواد کې د زور د پرچې او د ټوپک او د ټانګ او تیارې په زور ارته قدرت ته رسیدل او واک ته رسیدل کول دا جایز نه دی ناجایز دی غیر مشروع دی البته په دې محدودو حالاتو کې فقها ورته دغه ته جواز ورکړي چې د ډیر موقت وخت لپاره اوس طالبان دې ته په دې باندې نه پوهیږي چې موږ ته په کار ته چې قانون خواته لاړ شو د خپل حکومت مشروع کړو چې خلک موږ مني که نه مني نو په هر صورت دوی سیاسي فکر دغه مشکل ده او تصور او فهم تصور ده چې دوی هغه کوي یعنی حتی دوی اساسي قانون هم هدایت په کتاب کې لګي د کنز دقایق په کتاب ګوري د امنیت المسلی په کتاب ګوري چې هغه دغه شیان نه تنظیموي همدغه دا په دې باندې نه کوي یا درالمختار او درالمختار چې شامي فتوا ده دوی ټول دولت حکومتداري سیستم دوی پر عبدالمختار کې ګوري چې فقهي کتاب د فتوا ده دا او صاحب مالی او مؤلف په اتصال او یو در اتصال او سلور د شقالی من دا ابن عابدین شامی وفات شوی دی نو په دې شکل باندې حکومت نه کوي دوی ارتي کې دلته بیا ورسره ډېر مشکلات رامنځته شوی او حالت خراب شوی اوس پکې دوی د فتوا لري
ډېر مننه سلامت اوسه کوروادان پروفیسر صاحب وزین استاد مومند اوس چې په افغانستان کې اساسي قانون نشته آیا خلک تشه احساسوي ممکن هغه خلک چې په محکمو کې دي یا له محکمو سره سر و کار دی یا نور خلک
سروان صاحب محترم بالکل ګوري ما مخکې مې یادونه وکړه د اوس وخت کې ګوري دا به وظیفوي تداخل رامنځته کیږي لکه څنګه چې وزیر صاحب مخکې ورته اشاره وکړه زه یو مثال درکوم زه دغه پارکونو کې ځینو ځایونو کې نور کې دغه ځوانان ځورول کېدل دا صحیح مثلا یو څوک ده که مخدره مواد استفاده کوي که هر څه استفاده کوي به دې څوک حق نه لري چې هغه ځوان راولي د تلویزیون تر مخې ودروي د کامرې تر مخې ودروي او دغه دغه هویت افشا کی ځکه تر اوسه پورې په هغه باندې محکمې دا حکم نه دی کړی چې دا مجرم ده که متهم ده که څه ده ځکه هغه براتو ذمه په حالت کې ده ولې تاسو ګورئ اوس دا خو که چېرته موږ راواړو دا خو د امر بالمعروف وظیفه ده مسؤلیت ده چې دوی راشي مثلا که یو څوک غلط کار کوي یو ځوان غلط کار کوي هغه ته غلط لاره وروښي یوازې دا فقط راهنمایي ورته کوي اوس ګورئ د هغه پر ځای مثلا نور کسان دي چې هغه په شخصي کالی کې یا جامو کې راځي مثلا هغونه پښتنې کوي او هغه ځوانان ناهیلي کېږي حتی ځینو کسان ځینې ځوانان وو چې اصلا هېڅ هم ورسره نه ول خو بیا هم دوی دغه کار وکړ یعنی دا یوه بېلګه وه دا خو لا پرېږده ګوري که چېرته قانون نه وي په دې مطمئنه اوسې چې هېڅوک د مسؤلیت احساس نه کوي هلته مسؤلیت احساس په دې معنا ده چې ساروان صاحب
چې زه اوس نه پوهېږم. ګوري دا ما مخکې مې یادونه وکړه په دې کې اصلا اوس موږ نشو کولی دا 40 میلیونه کسان ټول عالم د دین کړو. دا امکان نه لري په یو ټولنه کې چې ټول عالم د دین وي. صحیح مسلمانان دي، د خپل اسلام نه کافی معلومات لري، خو عالم نه ده. عالم خو موږ مثلا وزین صاحب دلته شته ده. عالم خو هغه ده چې هغه پوره مکمل معلومات لري، هغه مثلا قرآن ته مفسر ده، هغه فقه ویلی ده، هغه تخصص لري په هغه برخه کې. ولې ټول نه دي؟ نو چې نه دي که قرآن عظیم شان که هم یو مسله وي خو زه نه پوهېږم. راځی نو خو دغه خو موږ علما یو، مفتیان و، مشایخ و، فقها یو، راځی چې کین سره دا په لیکلې بڼه ولیکو یو څه کنه په ټولنه کې. د اساسي قانون په توګه یو اساسي قانون وي چې په هغې کې ټول واضح هر څه خپل په ملي ژبو باندې لیکل شوي، ټول پرې اسانه په ساده ژبه باندې پرې پوه شي. که هغه هر څوک وي، که هغه یو استاد ده، که هغه یو څوک یو کراچیوان ده، که یو دوکاندار ده، که یو هر څوک ده، یو دیقان ده، هغه په دې باندې پوه شي چې زما مسؤلیت او مکلفیت څه دی، او د ما په وړاندې مثلا مسؤلیت او مکلفیت د دولت او مسؤلیت او مکلفیت څوک ده چې په راس کې مثلا حکومت ده چې هغه دولت پر مخ وړي چارواکي دي. دغه مسله تشه احساسیږي په ټولنه کې. مثلا زه شخصا وایم یو وزیر باید معلومی دی هغه مسؤلیت او مکلفیت، هغه په لیکلې بڼه ماته معلومي چې وزیر څنګه ټاکل کیږي، والی څنګه ټاکل کیږي، مثلا د رئیس الوزرا څنګه ټاکل کیږي، په دې کې ټول باید وي. او بل د خپل امارات اسلامي رهبر هم دا خبره وکړه چې اساسي قانون باندې کار روان دی. یعنی دوی نه دی رد کړی چې اساسي قانون شته، خو زه په دې مطمئن یم دغه کوم
دا خو صحیح ده چې وبښئ مومن صاحب چې نه دی رد کړی، لیکن ویل کیږي چې د دوی په منځ کې جنجال شته د دې شي په سر باندې، ځکه چې یو شمېر داسې فکر دی چې اساسي قانون قرآن دی او باید کوم بل څه داسې ونه لرو. که داسې کوم څه دوی موافقې ته پې ورسېږي، هغه باندې به یو بل نوم شتي، نه اساسي قانون.
بالکل ګوري سروان صاحب، محترم، دغه مخکې اوس یو اورېدونکي یو پوښتنه چې وکړه، زه دا ګرام نه بولم. یو ګوري موږ او تاسو په ځان ته مسلمان وایو، خو هغه اسلام نه کاش موږ پوره کامل معلومات درلوده. یو چاته چې عالم وایي، هغه عالم د دین وي، هغه به تاته ابدا دا خبره ونه کړي چې اساسي قانون یا حرام دی یا اساسي قانون ناجایز ده په یو اسلامي ټولنه کې چې رامنځته کړي. هر عالم نه چې ته پوښتنه وکړي دا خبره به درته کوي چې وضعي قوانین یو اړتیا ده، ځکه دلته یادونه وسه چې رسول صلی الله علیه وسلم چې هغه ته وحی هم کېده، خو د وحی تر څنګ هغه مدینې منورې کې میثاق المدینه یا هغه اساسي قوانین یا وضعي قوانین چې رامنځته کړي د څه لپاره یې رامنځته کړي؟ خو د دې ټولنې سمون لپاره یې رامنځته کړي. زمونږ یو غټ دلیل یا عامل چې متاسفانه بدبختانه چې موږ ډیری وخت خلکو دغه ځینو مسایل حتی دین سره یو غټ عامل دا ده چې بې سوادي ده. زمونږ علمي کچه ډېره ټیټه ده. دلته یادونه وشوه په شهامد غیرت یادوو، مثلا په جګړې کې میړان هم ښودل، په هڅې کې هم ښودلې، خو په علمیت کې متاسفانه بدبختانه هېڅ کار نه دی شوی. په علمیت څوک چې په علمي برخه کې کار هم کوي یا که کوم نظام یا حکومت راغلی چې په علمي برخه کې کار وکړي، بهغه ته خنډونه جوړ شوي دي. زمونږ او تاسو غټ بس عامل همدا ده چې بې سوادي کچه ډېره جګه ده. که یو څوک یو چاته وایي چې دغه قانون دغه دفتن وایي چې اوهو دغه بل څه وایي اساسي قانون، دا خو بس کفر ته لاړه، دا خو بس غربي فکر
دی. ډېره مننه مومن صاحب
لري چې قرآن عظیم شان څه وایي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه. ډېر کم وخت هم لرو، یو دوه اورېدونکي مشته او به ګورو که ځواب میلمنو ورته ورنه کړی شوی، د عقل د دوی خبرې به واورو. مهرباني کوئ خبری وکي تاسو له استودیو سره وصل یاست، خبری وکي.
مننه سروان سروان صاحب محترم، سلامونه قبول کړو، څنګه په خیره؟
سلامت اوسې، مهرباني. ډیر کم وخت لرو، لطفا که پښتنه لري لاندې وکي چې جوابم تر لاسه کړي.
بله بله، و سروان صاحب محترم، اساسي قانون ته اړتیا سته. اوس ګوره، ظاهر شریف په وخت کې وو، د داوود خان په وخت کې وو، اسلامي ملک دی افغانستان، صحیح ده. هغه خودش خبره ده چې دلته دغه چیر وخت په دغه کې نظام په وخت کې مقصدم سیاسي اساسي قانون وو، نو خو چې عمل په ونه شي هغه ته نوبرات څه خو بېرته بیا پایدې سو. زه وایم چې عمل په وسي د میلمنو څخه مهم دا پوښتنه ده.
له ټولو درنو میلمنو څخه ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین څخه، همداز راز د پانتون استاد جاوید مومن څخه ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنې ومنله، زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایو. له تاسې اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خپرونه اوري.
چینارو په کندو لیونی راغلا ورپس چې نور راغل سیلونا نور راغل سیلونا راوړ منګوټي ګودر تا وخت مازدیګر دی زردی ورورو رانا صبری گی ورو لگی دنا تاثیر داد غم آزان دلم سوینا ورو لگی دنا کز دا چنارو پکندو لیونی راغلا ورپسی نور آغ سیلونا نور آغ سیلونا پیول منگو تی گدر تا وقت مازدی گرده کی پروته ور ولګیدنا آشنا زما په غی کی پروته ور ولګیدنا زب پکې د تور زلف پی ویما ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو دی وندی راغلا ور پس نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پهوله منګوټی بدرتا وخت مازدی ګرځې نشتا ور ولګیدنا د بیلتان ناګیل نشتا ور ولګیدنا ماته بخپلا بخ کرلی دی غمنا ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو لیونی راغلا ورپسې نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پهوله منګوټی ګدرتا وخت مازدی ګرځې
سیو ہما پل جانان میں لٹاوا مور کرمن میں